څلور په جشوي د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کورپم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي سلامونه. روسیا وایي داعش په منځنۍ اسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشه هوا علم نورستاني څرګندونې لرو چې وایي یو ټاکنیز ټیم د خند له عمله ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د مرکزونو په برخه کې د روسیې د یوه چارواکي څرګندونې رد کړې. په کاپیسا کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي. په ایران کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډله ماته کړي.
افغان ځواکونه توانېدلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو ستر پټنځایونه او سنګرونه نابود کړي. د دوی کلیدي کسان او رهبري یې له منځه وړې ده. فعلا داعش ډله په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې ده.
تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکو ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکو دغه خبره پرون په تاشکند کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 24مه غونډه کې کړې وه. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای سمیمی نن جمعه رسنوي ته وویل چې په دې تړاو یو کس نیول شوی.
د بغلان د امنیه قمندانې د مخدره توکو پر ضد باندې مدیریت پرون ورځ د یو خاص عملیات په ترڅ کې د شمارت د دروازې پر استقامت باندې پر عمومي شاره باندې تقریبا په مقدار د 25 کیلوګرامه هیروین یواره د ډاټسن موټر گیر کړي.
د چارواکو په خبره دغه اندازه نشي مواد له کندوز ولایت څخه بغلان ته وروړل سوي او په پام کې به چې کابل ته ولېږدول سوي. د بغلان پولیسو تیروني هم په زیاته پیمانه نشي مواد کشف او ضبط کړي وو. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د یو توغندي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او دوه تن نور ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن په نجراب ولسوالۍ کې سوې ده. دوی وویل چې توغندی په صالح خېلو سیمو کې په کرنیز ځمکې کې ځای پر ځای څه و چې د یوې په وخت کې چاودلای دی. شغلې شورې شوې چې د پیښو قربانیان ملکی وګړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه توغندۍ د چا لخوا هلته شخ کړی شوی وو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې سیمه د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن سهار پر ځایي وخت د سهار پر 2:00 اولسو دقیقو وسوه لږ تر لږه 140 کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات ټاکنې کړي دي. په سیمه کې تر زلزلې وروسته د 40 څخه زیات ټاکنونه احساس سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا یې 10 کیلومتره بللې ده. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پرتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنګټن خزانې ته. د امریکا دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانو ته وویل د تیلو د دغو ساحو عواید امریکا ته نه بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو رهبري کردان کوي. جاناتان هوفمن وویل چې هدف دا دی د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابره سي چې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولری.
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه زموږ همکاران دي چې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې لاهم ورسره کار کوو. موږ یې لاهم ملاتړ کوو او دا توان ورکوو چې د داعش په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په دې ډول د تیلو له ساحو د داعش ډلې د عوایدو مخه نیول کیږي. کردانو او د کردانو په رهبرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابرېږي چې پر دغو عوایدو کنټرول ولري. د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاورې کې د داعش ډلې په وړاندې په جګړه کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي مرسته ترلاسه کوله. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ویلیام برن ویلي کله چې افراطي وسلولو په 2015 کال کې د تیلو دغه ساحې کنټرولولې، دوی د ورځې شاوخوا 45,000 بیرله تیل ترلاسه کول چې بای یو میلیون او پنځو لکو ډالرو ته رسیږي. د ده په خبره وسلولو د دغو پیسو څخه په سوریه او نورو هیوادونو کې د حملو د تمویل لپاره استفاده کوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگتن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنگتن تورن کړ چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابت سي چې مسکو د منځواټانه اټومي وسلو د کنټرول قانون یا آی این اف څخه په سرغړونې په خپله خاوره کې میزایل ځای پر ځای کړي. واشنگتن تر دې مخکې د اټومي وسلو د کنټرول دغه قانون څخه په داسې حال کې ووت چې پر واشنگتن یې تور ولګاوه. د دغه تړون له محدودیتونو یې پر مسکوي تور ولګوه چې د دغه تړون له محدودیتونو یې په سرغړونې لمځکې څخه هوا ته یو توغول کېدونکی میزایل ځای پر ځای کړی دی. دغه اقدام په بدل کې د مسکو عمل د نړۍ د دغو دوو پیاوړو اټومي قدرتونو ترمنځ د وسلو شخړې په اړه اندېښنې پارولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن پر اټومي موضوع یوه کنفرانس ته وویل: موږ له کلونو راهیسې له امریکایانو غواړو چې کره شواهد وړاندې کړي څو ثابتوي روسیې دې سرغړونه کړې وي، خو دوی په ټینګار سره له دې ډاډه کړې ده. خو سرګی لاوروف ویلي که روسیه به په اروپا کې منځواټانه میزایل ځای پر ځای کړي که لومړی دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا وسي. غربي چارواکو ویلي چې روسیې له وړاندې د روسیې په هغه قلمرو کې چې له اروپا سره څیرمه پرته ده 9M29 ډوله میزایل ځای پر ځای کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، روسیا تور پوری کوي چې داعش په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپو باری آرس نظر هم در سره شریکو.
داعش په افغانستان کې په دوه نقاط باندې لکه د روسیې استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړ کړي دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دي.
داعش د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فعال شو. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وایي
دوی وو هغه نهایت قوت چې پاتې ده، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي. بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته.
په کونړ کې پولیسکونو قابلي او نرسانې فارغې شوې.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنه دوره دلته ترسره کړه. اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري، د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کړو.
دا به هم واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په وینا تر 10 میلیونه ډیر افغانان په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. دا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي اسمسونه لولو. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان داعش یو لوی ګواښ ګڼي. له کابله ناجیه صافی راپور لري.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلی چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځه تلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتنکوف ویلی چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. بورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو یا CIS د ملي امنیت ادارو د مشرانو په وسلوېختمه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې ده. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په چوکاټ کې د ځینې وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امانوئل:
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې ده. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټي وسلوال وراوښتي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو سرګندونو په تړاو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمنځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللي، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړه کړي دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړي چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
د ناجي صاحبي په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې افغان ځواکونو داعش ډله اوس ماته کړې ده او دغه ترهګر ډله د ځپلو په حال کې ده. ننګرهار یو وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و. اوس دې ډلې په تیر اچین ولسوالي د خپل خلافت پلازمینه بلله. چارواکي وایي چې د دې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د داعش وسلوال سخت ځپل شوي او یو شمېر یې حتی قبایلي سیمو ته پشا شوي دي. د ننګرهار ولی شاه محمود بیاخیل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې معلومات ورکړي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې داعشیان د ننګرهار ولایت په کومو سیمو کې مات شوي دي.
د ننګرهار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش نفوذ درلوده او د دې تر څنګ دغه ولسوالیګانې چې کومې دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه، د اچین وه، د هسکې مینې سپینغر ولسوالي، پخپله شینوار، غنیخیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومند دي او همدارنګه د چپریهار په سیمه کې، یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې هغه خلافت خراسان مرکز په اچین کې و، په بندر کې چې تاسو ته معلومه چې هلته د بمونو مورم استعمال شوله. تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دې ورادې والته وه هغه ټول د منځه لاړو، حتی د هسکې مینې مکاتب تاسو به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنې درې کاله بند والته هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت به راته نه وي معلوم، خو ولسوالیګانې دا دي.
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی.
تقریبا هغه تهاجمي عملې، زیات خودکش عملې به چې دي، وکمل موټر بم، دا شان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې هغه نهایت قوت چې پاتې دی هغه دوه کسه، درې کسه، پنځه کسه چې هغه متواري دي، د تېښتې په حال کې دي، یا په بعض ځایونو کې پټ شوي، یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی، په تېرو اته نهه میاشتو کې د لال پور نه هم شروع کړې ده، چپریار هم پاک سرخرود سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېر کلونه هلته وو، هغه له منځه لاړو هلته. نو اوس ننګرهار تقریبا پنځه نوي فیصده د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین د غره په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم موږ پلان لرو په خپل نوبت ته سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنګي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
مونږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې مونږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل، اولته طالبان نفوذ درلود. نو کله چې طالبان باندې مونږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو، یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاد پورې سیمې د وزیرو تنګي نه نیولې او تر زاویې پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزادو ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نشول کولای. نو بیا مونږ د یو منی هوایی حمله مونږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د عرس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې، د اګام په تنګي کې، په دې منی حمله وکړلې او بالاخره زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمه ته لاړو. هلته موږ دایمي پوستې جوړې کړلې د دې خلافت مرکز د منځه لاړو. دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځبل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داسې خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي؟
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دیو، تلفات هم زیات ورکړی دي، زیات کسان یې تسلیم هم شول او یو تعداد د دیو د اورکزو اخوا ته سیمو ته اوښتی دي یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په د ننګرهار په جغرافیه کې دیو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي چې هغه فکر د دیو چې کوم یو دی هغه هم باید له منځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده. د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج یعنې ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو تللی کېدای شي، اما په صورت عمومي د دې قوت په دې ځایونو کې د منځه تللی دی، یا تسلیم شوي دي، یا له منځه تللی دی، یا د پول نه اخوا ته د اورکزو دې سیمو ته تللي دي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د وی غونډې حال درکو چې هلته خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې اوربند ته غاړه کیشته او سوله وکړي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اوربند زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
په دې اړه څرګندونې وړاندې له ترینکوټه په تفصیل درکوو، خو اوس له بې خبرتیا وروسته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني څرګندونې خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په بیا شمیرلو کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو په دې بهیر کې خنډ رامنځته کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوکې رایې باطلې نه شي بیا شمیرنه بې ګټې ده. تفصیل له کابله د ناجي صاپوی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په روانه اونۍ کې 3 ځله د افغانستان په 40 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د چمتووالي خبر ورکړ، خو دغه کمیسیون تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې دغه رای شمیرنه پیل کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو د دې بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو وویل چې د بیا شمیرنې لپاره د دې ډلې د قناعت ترلاسه کول ضروري دی او کنا پروسه به له خنډ سره مخ وي. له هغې مې وپوښتل چې دا پر کمیسیون یو ډول سیاسي فشار نه دی؟ میرمن نورستانی وویل
دا فشار داسې نه ده چې یوازې زه دې فشار سره مخ یم. کله چې زموږ د نن ورځې کار سبا ته پاتې کیږي، دا که تاسې فشار ګڼئ یا بل هر څه، دا یوه ستونزه ده.
میرمن نورستانی همدارنګه د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه څرګنده کړه. تر دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 1844 محلونو په بیا شمیرنې ټینګار کړی. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوکې رایې باطلې نه شي بیا شمیرنه بې ګټې ده. د دې ډلې یو غړي فهیم فطرت وویل
تر کومه چې دا باطل رایې د یوې تګلارې او انتخاباتي قانون په اساس برخلیک روښانه نه شي، موږ د بیا شمیرنې پروسې لپاره چمتو نه یو.
په همدې حال کې د محمد اشرف غنی ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي په بیا شمیرنه کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه ټاکنیز ټیم غړي داود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې کمیسیون له محل ویش سره سم خپل کارونه مخته یو نه سي، دا به په هیواد کې یو لوی بحران رامنځته کړي.
څو وارې ځنډېدلی، بیا هم وځنډېږي. لاسوهنې او د توطیې لپاره زمینه مساعدوي. همدغسې چې اوس توطیې روانې دي او غواړي چې انتخابات بې اعتباره کړي، کبیا هم تقسیم کولاندی چې دغه زمينه لازمي تر مساعده کیږي.
د جمهور ریاست انتخابات دروان کال د میزان پښپګم تر سره شول. د بخوانی انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروسته هغه د عقرب پښپړسم اعلان شي. خو کمیسون په دې کار کې پاتې راغی. وسله نوی انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسون شمنه کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه او وروسته به د قوس په 15 چایلانوی.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن د سولې په ملاتړ غونډه وشوه. په دې اعتراضي غونډه کې برخوالو پر طالبانو او حکومت شغ وکړ چې اور بند وکړي او د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. دوی ګواښ وکړ که داسې ونشي دوی به یې په وړاندې ودرېشي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه ځوانانو دي چې نن یې په ترینکوټ ښار کې د سولې په پار یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د ملي حرکت له لوري د جمعې په ورځ په ترینکوټ ښار کې د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال د اورزګان ولایت اوسېدونکو ګواښ وکړ که د جګړې ښکېل غاړې سوله او اوربند ته غاړه کښېنږدي نو دوی به یې پر وړاندې اعتراض وکړي. د دغه ولایت اوسېدونکو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په اړه درېدلې خبرې یو ځل بیا پیل کړي. مدني فعال عطاالله افغان او جاوید خپلواک چې د دغې غونډې ګډونوال و داسې وویل
ولسونه وشه کېږي او موږ لا چپ ناست یو. در دغه موږ ته بالات نه د زلالت ژوند راځي نه راتلای سي. نو زموږ پر دواړو ډلو باندې دغه غږ دی چې موږ سوله غواړو. که چیرې سوله ونه کوي موږ به راوځو، سړکان به بندوو. د دواړو ډلو په وړاندې به هغه شعارونه وړاندې کوو چې ټوله ولسونه دغه څخه ران جوړي او ولسونه نور ستړي دي. ولسونه نور دغه حالات نه شي زغملی او نه زغمي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اوربند یې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
دا غونډې دغه ګډونوال ادعا کوي چې د افغان سولې په اړه هغه خبرې چې په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي او افغانان پرې خبر نه وي نمایشي دي او ګټه نه لري. دوی وایي د افغان سولې په اړه چې د عامو افغانانو سره هم سلا او مشورې وسي. د دغې غونډې دوه تنه نورو ګډونوالو احمد شاه جواد او جمال الدین میلات داسې وویل:
موږ ته نه پاکستان سوله راولي، نه ایران سوله راولي، نه امریکا سوله راولي، نه روسیه. ځکه غار د وسلو فابریکې لري. د وسلو د فابریکو د استعمال دپاره، د هغو د مصرف دپاره، د پیسو د ترلاسه کولو دپاره، د خپل اقتصاد د قوي کولو دپاره دوی مکلف دي چې په دنیا کې جنګ منځته راوړي.
حکومت هم هغه شرطونه چې طالبان یې پر لري پر ځان یې نه مني، او طالبان هم هغه شرطونه چې حکومت یې پر لري هغه پر ځان نه مني. نو دا معلومه خبره ده چې زه تا نه منم، ته ما نه منې، زما استاد ترمنځ به په همدې یوه تالار کې اوسې ګوړی به د جنګ شروع.
د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو او پکښې کې ټینګار پر دایمي سولې اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلې سوی و. د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې زیات ټینګار پر دایمي سولې اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلو ټینګار سوی و. دا په داسې حال کې ده چې اوس تازه یو شمیر نړیوالو خبري اجنسونو خبر ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا په غیر رسمي ډول د افغان سولې په اړه خبرې شوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې یو پزړه پوری مطلب لرو. داسې مطلب لرو چې داسې موټر جوړ شوی دی چې د چلوونکي احساس درکولی شي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ولایت د بالامرغان ولسوالۍ اسکیمې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زرکاسه مایبین د بادغیس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د بالامرغان ولسوالۍ اسکیمې مو دا دوه کاله کېږي. زموږ ته دولت نوشته کړي کتابچې را کړې دي، موږ ته معاشونه نه راکوي. زموږ غږ دې تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار ولایت څخه
تاسو دا پیغام پیغام چې هیله کوم په دې زنه سره چې د ازادي راډیو تاسو ما پیغام راته نشر کی مزه او معلول کسه مورور ایالونه راته چې د زمر ماشونه د دې پروش کار د چیر کار په حمل کې متواله سوي دی و ساده بل کار راوړې چې دروسه پر زمر والي صاحب زمر مشران مو ته توجه نه کوي هیله کوم چې زما پیغام تاسو راته نشر کی د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایي رئیس خمر دا غوښتنه کوي چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه وکړي نو رحیله کوم چې زما پیغام راته نشر کی سلام علیکم
زیدہ پکتیا ولایت پٹان السلے سرا پہ تماس کیا مونگ پو مقبل سیما کیرا مشکل دے کہ دلیارے ٹولہ بند دی مونگ کو ٹول دے پاکستان نہ سامان مٹر دار کاروبار میرے پاکستان نہ مریضی نہ چھوڑا ہے مونگ کا ہوڈر زیوت مشکل دے وہ کبل تھا مونگ نٹلو آلتا گونے لگے گی مونگ کو منتقہ ہوڈیرا غریب منتقہ دو دے حکومت نے مونگ داخل ادو چی مونگ کا دلیار فلو سکی دی انجر کی کنڈا الیار ادو دے ٹاک بونڈ ادو مونگ سدا پٹون لسلے سدا مشکل حال کی نو زدا زدے کر کون کو نہ ڈیر ہلامانیم السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه په دوه منی مای کی یعنی لڅلور نیمه بجو وروسته د ازادي او وريدونکو پروګرام لرو په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوی ګڼ پیغامونه خبرو خو اوس په هغه موټر ته مخه کړو چې مخکې مو د هغه شمنه در سره وکړه چې لدې موټر به مو خبر کړو که موټر لري آیا ستاسو هر خبره مني شای جن لوکس موټرونه ستاسو لارښوونی ومني خو ستاسو هیڅ په څرنګه درکوي پوچین کې همداسې یو موټر ننداری ته وړاندې کړی چې ډیر حساس دی او آن د موټر چلوونکي په هیڅ باندې پوهیږي چې ډریور ورته خوشاله دی صفی الله سنگزی په دې اړه یو لنډ راپور لري
ډریوري یو لوی مسولیت دی او زیاته حوصله غواړي له دې مخکې هیڅ دزګاه په دې نه و قادر چې د ډریور په حالت وپوهیږي اوس کیا کوریایي شرکت چې هیوندای مخته وړي داسې یو موټر جوړ کړی چې کولی شي ستاسو په احساس باندې هم پوه شي په ډیرو پیشرفته کمرو او سنسورونو باندې دغه سنبال ګاډی کولی شي د چلوونکي له وجې سره سم عمل وکړي د هیوندای شرکت د بازار موندنې مسؤول و یانګ بینګ په دې اړه وایي دا موټر د کمرو په مټ د خلکو څیرې پیژندلی شي ډریورانو حالت معلوموي او سیټونه یې د راحتۍ لپاره عیاروي هوا څراغ غږ او اند سیټونو لرزه په همدې وسیلې باندې عیاریږي په دې موټر باندې یو امتحان وشو او معلومه یې کړه چې موټر چلوونکی 10% خوشحاله دی 15% هیجاني دی 10% ستړی او 15% هم له هر څه بیزاره ده دغه موټر جوړونکي په دې باور دي چې با احساسه موټر به وکولای شي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي او د موټر چلوونکي د وضع په درکولو سره د لویو تیروتنو مخنیوی وکړي دغه موټر بل ځانګړنه دا ده چې پرواز هم کولای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
نقیب الله حسن زای له کندهار پراستولې سمس کې لیکي پاکستان له طالبانو او چین سره شاړي کې لري نو د افغانستان د سولې له بهیر سره د چین مرسته د شګو باندې جعفری ویلي کې د چین غونډې ته خوشاله یو تمه ده چې په نشتی راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي البته دا د سولې لپاره غونډه نه ده بحثونه دي خان محمد اسلامیار له هلمند پراستولې سمس کې لیکي په هلمند کې وسلوال غله زیات شوي دي حکومت باید مخه ونیسي عبدالرحمن له کابل لیکلی دي طالبان باید اور بند وکړي او حکومت یې هم ومني تر کله به افغانان د یو بل وینې بهوي محمد خان خیاط له هلمند پر استول اس ام اس کې ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تلاشی په محل له خلکو موبایل اخلي عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکي داعش ظالمان دي باید دولت او طالبان د دوی مخه ونیسي عبید الله پر استول اس ام اس کې د داعش په ارتباط لیکلي دي چې دا ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده احمد الله پر استول اس ام اس کې لیکي طالبان باید اوربند غاړه کیشته او د افغانستان حکومت هم اوربند اعلان کړي دوی یو خلیل احمد خپلواک له هلمند لیکلي دی د انتخاباتو محلويش یو سم محلويش نه دی البته د اس ام اس سم نل وصل کیشي بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالی لیکي چې کور مو ودان چې ازادي راډیو زموږ پیغامونه خبروي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه سم نل وصل کیږي، البته د سټیټیک ټیک راځي او هیله کوو چې تاسو په لاندو خپل پیغامونه مشتره ولیکئ ترڅو د ډیرو کسانو پیغامونه له تاسو سره شریک کړو او چې څومره لاند وي هغومره هم واضح لیکل کیږي. ځینې اوریدونکو څو څو کرښې پیغام لیکي، هغه د کمپیوټر له یوه مخه بل مخ ته اوړي چې بیا یې نشو لوستلی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یو امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل سوي دي. تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکو ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای صمیمي وایي چې پولیس توانیدلی چې 25 کیلوګرام هیروئین له یو موټر سره یو ځای ونیسي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د یو توغندي په چاودنې کې یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه توغندی په یو کرنیز مځکه کې ځای پر ځای شوی وو. د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 160 کسان نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیس کې د تیلو د ساحو عواید د امریکا متحدو کرد جنگیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنگتن خزانې ته. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگتن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنگتن تورن کړی چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابته سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له قانون یا INF څخه په سرغړونې په خپل خوره کې میزایل ځای پر ځای کړی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پازاجی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. په کونړ کې د عامه روغتیا وزارت لخوا له جوړ شوي روغتیایي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسان فارغ شوي. د دغه دوه کلنې تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو سرګندونې د روحل انوري پر راپور کې.
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه و څلويخ قابلیت او نرسان فارغ شوي. دوی وایي ځکه یې دغه مسلک غوره کړی چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسان وایي غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې خپلو خویندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچه راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالو کې زازرې مې چې خپلو خویندو خپلو میندو هغه کم خدمات او هغه څه پوها او علم چې ما دلته ترلاسه کړی دی خپل خویندو ته ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې که په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کړو او د خپل ضرورېدلي او کړېدلي ولس بچیانو ته چې دی خدمت.
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستي وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کم بل څه کې په خپل هیواد په هر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي تر څو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دندې پیدا کړي.
د عام روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دی چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایي لري کمزای کې خالی بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سرتاهود هم دا شوی دی چې فراغت نو وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلیت او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شو و څلويختو تنو قابلیت او نرسانو سره ختم شي، خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزو سره مخ کړی دي.
خصوصا زمونږ د ایم ډی ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ڈی ډاکټر نشته، خو 50% لا اوس هم منګه د خزینه ام ډی ډاکټرانو کمبود سره مخې
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل ویخت قابلیت او نرسان فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسانو په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څانګو کې په لسګونو نجونی او هلکان په زده کړو بوخت دي. د عامې روغتیا مسؤلین وایي اوس هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال د صحي اسانتیاو د نشتوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي چې تر 10 میلیونه زیات افغانان له انټرنټه کار اخلي. په دې کې د 15.6% ترمنځ ښځې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له انټرنټه د کار اخیستونکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د زیاتوي چې اکثر شاري خلک له انټرنټه کار اخلي. په افغانستان کې انټرنټ ښځو ته کوم سهولتونه برابر کړي دي؟ تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د کابل اوسیدونکو روشنا حبیبي وایي له انټرنټ پرته به یې زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنټ له لارې داسې مقالې او راپورونه لوستلی سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبي د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروري دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبي وایي چې د انټرنټ له لارې ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنټ له لارې په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون یوه محصله ارزو فقیری ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال د انټرنټ له لارې د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرنټ د نورو نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان شوی دی. د دواړو په باور د انټرنیټي سایټونو له لارې د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبي په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفاده د ښځو په اړه د نارینه و نظر تر یو حده په شخو بدل کړی دی. ښځو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی دی. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړ او ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیه ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانه مینې اوسیدونکې ده. هغه د کور ښځه ده او میړه یې په یوه دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي که سواد هم درلودی له انټرنیټه کار نه سوای اخیستلی. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک یې د انټرنیټ لپاره هم مصرف کړي. ملکه خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه او ویل دا هم چینایي دی، په کریډیټ پیسې نه رسېږم. د مخابراتو د نړیوالې ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 خپور شو ویل شوی چې سش کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنیټ کار اخیست. په راپور کې ویل شوی چې د انټرنیټ کاروونکي په اروپا کې ډیر او په افریقا کې کم دي. د نړیوالې ادارې ویلي چې په هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي د هغو ښځو شمیر کم شوی چې له انټرنیټ کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي فقر، د ښځو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی یا کمزورتیا او تر یوه حده پر ښځو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېری ښځې له انټرنیټ کار نسی اخیستلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کرکټ د لوبي حال بدر کړو. تمه ده چې ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. لومړی یو ورځنۍ لوبه د دغه لړۍ په ترڅ کې ویسټ انډیز ګټلې ده، نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي شولو به شي. په نړیوال ډګر کې د کرکټ لوبو په ترڅ کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ نن د شلو ورونو لوبه وه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ چې دا 2 وکټو په لاسه ورکولو یې 106 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې استرالیا دا هدف په 11 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځي پوره کړ. د نن ورځې بله مهمه لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ وه. دا هم د شلو ورونو لوبه وه. د انګلستان لوبغاړو په شلو ورونو کې 241 منډې جوړې کړې. درې لوبغاړي وسوسېدل. د انګلستان له لوري میلان 103 منډې جوړې کړې او کپتان مورګن 1 نیمه منډې وکړې. د دې په جواب کې د نیوزیلند تقریبا او ټول لوبغاړي د یو سل پنځه شپېته منډو په جوړېدو سره وسوځېدل او د انګلستان له لورې پارکسن څلور لوبغاړي وسوځول خو وسلوېشت منډې یې ورکړې دي. نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي له ویست انډیز سره ښه لوبه وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدی. ستاسو پیغامونه مو ترلاسه کړي دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته خبره کړم. څو وکولای شو چې ډیر پیغامونه راوخلو نو دا اونۍ د کوم مسول سره مرکه نه لرو. فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کړم. نو هیله ده چې تاسو یې واوري او په نورو خبرونه کې به بیا ورسو پر هرې موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکې هم ولرو د هغوی جواب به راواخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اورېدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره تماس کیم. د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دغه د شخصي پوهنتونو پسونه پر خلکو باندې ډېر لوړ دي او خلک د دې فنایي نه لري چې دوی ته خپل فیس ورکړي. نو که چیرې دوی یو څه تخطیط رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د دې پوهنځي په باره کې، که چیرې یو څه تخطیط رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به ووایو او ډېر زموږ سره لویه همکاري ده. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. وسلام.
السلام علیکم، کرښه ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت له ندالي ولسوالۍ له لیباغ له صحیح څخه. زموږ د هلمند والي دغه غوښتنه ده، زموږ یو ستونزه چې د ندالي ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېرې کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملت وي د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملت وي چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پر اته بجې پر اووه بجې په کلي کې نه څه ګرځېدلی، د غلو په تور مو نیستې، ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړي. موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپل مرستې راباسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه دقیق معلومات کې او دغه ستونزې ته د پای ته رسېږي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې نوی ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي دي. نو له شغل د استنبول څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمین په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالیو کرغایی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي، د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یوه رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي، نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت تر هغه لاندې دا کوښښ لاندې دا کولای شي چې نمرې پکې ورکړي، هغه پخپله معلومینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والي صاحب هغه پخپله ګټه باندې خرڅوي او معلومینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تړل شوي دي، 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محرومه دي. موږ غواړو چې معلومینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي. زموږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه معلمین
چې د نمرې مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز ډولپوه چارواکو ته ورسېږي او د 50,000 زده کوونکو غم وخوړل شي. وسلام.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایتو څخه د اوومې نایې څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدمه. دغه زموږ د اوومې نایې د سوک د سوک او د میربازار او د سوک سړک دی پر دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع بیا د اختر پورې یو څه سړک وکړي د اختر بعد یې کار د اختر د مخه کار بند کړي نو بیا کار بند دی. هغه ټکدا خپل سامانونه شانم یو ویل نقل کړل یا سړک یې پورنیمایي باندې پیش وي نیم سړک یې ډمبر کړی دی نیم سړک پاته دی دا نیم سړک چې پاته دی په ډېر خراب حالات کې دی. موږ ډېر ستونزې ورسره لرو شبخاتم ته رسو
بلیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. آزادی ریڈیو کا سلام کوریدون کو پرزم الدعاء و سلام ورسی خاص سلام از مردہ پیغام بعد نشر زد هلمن ولایت یم او وسکلن پکندار کو مردہ هلمن ولایت خا قزرگون کورنی د دولت په نام را چراریو خو بیا دوسته پکندار کی د مسافرش کې سبقو زکچې مز خپلن زنکو او خپلو کروندو ته نصو ځای نو د کوم سره په چان دي مومنان دي هغه سره په ناخو دولت نه سره راي ورکو دولت ته سړي ورکو دولت ته سړي ورسره وژنو د دولت سره خپل ځوانان مو د دولت په سپو کې ورکړي دي یا مو په بازل دي نو دولت مو څه څه نه خوري یو مخري باید هغه زور وکړ او هغه رشوت سره زمان دي شي سروي وکړي په دغه خارو مظلوم خلکو کې چې هغه و پرتوته طالب نه پرېږدي په خپل وطن او خپل فکري کې او د دولت سره نه پزړي.
السلام علیکم. زه د دې رادو کارکونکو ریډونکو ته زما خوانه السلام علیکم ټولو ته. زه د افغانستان لړ پورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دي. دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره پنځه اویا تنه دا زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته دي. د دې مخنیوي سونه کو دا ترازوی مخکی بندوه بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیرو په ډبل ډبل اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي. دا غدارانو ته وای ور دا تباہ او برباد د څوک ته وطن غدار کوي وطن وطن سره غداری کوي. دا مشيران وروره کانتی په قرارداد ورکی وروره کال قرارداد ته دی غمه ټیلر ولانه روپیا خلی موټرونه بیا بیا 15 یا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر د څه په شارې نو باندې پاکستان ته اوري د دې مخنیوي دی وکی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غار کو پر کوي. دا د خیانت مکوې دا وروره غاټو چارواکو ته دا خبر دی ما ورسې دی وروره او دا خامخا نشر کوي ګوره زه لمبر نه لرم دا غلط غاټ غاټ غلو ورسې هم غلمبر نه سره زر سلام دې زه سم سړی سره په خبره پوي سم ځان او کوم مسلمان تلای او دا پیغامونه مې ورسې ټول خلکو ټول پرو چارواکو. السلام علیکم.
السلام علیکم. بس لا ده نه برات خاص سره په تماس کې تر اتشتن تاریخ باندې زه د نیمروز خراروانم د هلمند وخت د شپې تقریبا دغه تلور بجې به غورغوري په څنګه کې د پولیسو راښکته کړ په څه شي باندې راښکته کړ ما واځ د پښتنو وکړه ما ول مشکل څه شي دی دومره تلاشان وای ته مشکل نه لري ما ولیا کله چې راښکته کوم څه چې په لاخې مو ولم په څه شي باندې واځ ما دا یو پښتنه کړی دا جرم دی افغانستان کې ژوند کول جرم دی. دا پولیسو څه شي پاره دي خلکو د مجرمینو مخه نیسي که خپل جرم کوي موږ دې پولیسو څه کوم ته وکړو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام علیکم. نن په زلدین د هلمند شګه شرط مې لري کې درځنی ولې زلدلته
د هلمند لشکرګاه ښار د سرافان د مرکز سره نګان در له دې سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشت کې چې اوس راته دي، یعنی معیوبین دي چې کوم څه هم نه دي خوړلي دي، اوس نه هل ډېر زیات په بد حالت کې دي. تقریبا د خلکو د خولې ته دوه نیم میاشت کېږي. زه د هلمند د ښاروالۍ څخه هیله کوم چې د دغو دوه کسانو هغه وخوري. سلام علیکم.
هلمند مې اړیکه نیولې ده او د حکومت په دایر لرم چې دا سرکار ته ببار کړه کې او لارګ نمبر یې زبر کچا دی، او بل د حکومت په دایر لرم چې د هلمند حکومت ټول خیانت والا دی، رشوت خور دی، د نو مې څاور کې نه بل ور کې کوم دی چې ما سړي خلک سره.
سلام علیکم. دا زابل ولایت د میزبان د ولسوالۍ څخه احترام تاسو ته پېژدم. زموږ د وقلو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانه راوړي، هغه که بادامې که انځرې، دا هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو څوکۍ همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاش هم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانه ډېر ورته خفتان دي چې وار نه کې خوشتي ورته کې ښکنځل ورته کې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د دې لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي، ولاړ دي په زور باندې د مسوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی سره بار کړي، هغه زموږ څه وکوي. زموږ دغه غوښتنه دې واورېدل شي. زه په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي د زابل دولتي چارواکي ته، دغه اوري دغه دغه پولیس اصلاح کړي، دا د ولس او د دولت مابین نور منافات او موجودي چیرې اصلاح نه سي. وسلام.
السلام علیکم. زه په کولای دی پکتیا ولایت خبرې کوم. او نو مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیر ګران دي، او کسابانو چې کوم نرخونه دي هغه نه ډیر اوچته خرڅوي، او اوس څور دي چې دور دي دولت بندي کوي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپل نرخونه د دولت عملی نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې، او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه یو څه وخت. ډیره مننه.
هلو ګرانو، د ازر ولسوالۍ ته اوس سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي. ایمال اشرف غنی زړه هله کېږي چې ازر ولسوالۍ دی سړک را پوخ کړي. سلام پرې خیرام.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي رادیو د خو طرف څخه پیغام پرېږدم چې دا د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروي سوی ده. زموږ هغه والي صاحب ته ورسوم چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي، دا پیسې خوړلې سروي درې کاله کېږي چې سوی ده. تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغرانو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، خالي د دغه کچکه دغه خاینان دغه ونی چې د مامورین دي هر څوک دي شهروالۍ نه پر دي، او دغه نور چې دي ورو دغه د سړک د درې کاله کې سروي سوي ده. په درې کاله کې دروسه پر هیڅ کار نه دی کړی. هغه کوم کورونه و هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار نن سبا نن سبا یو شپه په دروازې سره یو متر قدر د ټوټه ده چې په دغه کې انسان استلالی. دغه ورور تاسو ونی سره د غږ ورسوي دا څه په خپل راځي ورو دا غوښني دا اوس خلک مخلوق ټول په ازادي دي. دا یو بس پیغام پر له مو تاسو چې دا کوم خبره سوی ازادي رادیو پرونی سم نه نه.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت د پیغام په پرګرام زه د ازادي رادیو بلایر څخه د ورو د کوم وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت پابندۍ نه لرو، او د شریعت پابندۍ ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي، یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي، خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعت څانګه د دولت لخوا څخه راټول کېږي هم دې مشتراک کوسي، او که چیرې د دولت لخوا څخه نه وي، نو بیا مو د شخصي د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې موږ باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې سر ته ورسو. موږ نه شو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو، او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. السلام.
مننه کوم دوستانو، هیله ده چې ستاسو دغه ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې خپل نهایي کوشش وکړي او یو حل لار ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خدای پامنی وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تل د همکاري جاري ساتل د ډېر مننه تینې کوم او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې راسره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوږونو ورسوو او یوه حل لار ورته پیدا کړو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړې خبرونې لرو او تقریبا هره ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو دا خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده. نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو یې رسوو، ستاسو څخه اجازه غواړو. پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
منم منم سہی پی منم سوارا مجھ سے منم خالی ما مصر د کوسی قصا د خولی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا خو کی د هغی قصا د سر اور کی د کال قصا من ما د بلال قصا مین په حبشی ما هو رشتہ غلمان بمی جنت کی شان روان بمی خو کی پستی او بو بمی شراب بمی شود بمی په خیال کی جنتی ما